کی
تشکر سر. تشکر جنرال صاحب محترم. زیاد مننه کور ودان متاسفانه نور وقت نلرو.
حکومت سره گاسی او خارجیانو ته شرایط برابر کی چې دی خپل ملکونه ته برتلاسی.
تشکر از شما جنرال عبدالهادی خالد سابق معین وزارت داخل افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی نظامی که در این برنامه ما سهم گرفتین و به پرسش های ما و شنوندای ما پاسخ دادین. همچنان از شنوندای ما تشکر میکنیم. شنوندای عزیز در ادامه برنامه بخش های از پروگرام زیر آسمان کبود براتون داریم، اما پیش از همه در سر ساعت جاوید نعیمی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط خبرها. جنرال دیوید پتریس قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز به کارش در این مقام آغاز میکند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی مروره این ولایت تعداد از مخالفین دولت افراد ملکی کشته و زخمی شدند. و سازمان کنفرانس اسلامی میگوید انتحار کننده هایی که 42 تن را در یک زیارت در شهر لاهور پاکستان به قتل رساندند دشمنان اسلام هستند. مشروع خبرها. جنرال دیوید پتریس قرار است امروز قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده گیرد. پتریس به روز شنبه در کابل خواهان تلاش‌های واحد میان نیروهای نظامی و مامورین ملکی آمریکایی در افغانستان شد.
This is a tough mission. There is nothing easy about it.
این یک ماموریت مشکل است. هیچ چیز آسان در آن موجود نیست. اما با کار مشترک ما می‌توانیم تا پیشرفت‌های را به دست بیاوریم و میتانیم به اهداف متقابل خود نائل شویم. دیوید پتریس با دنبال برکناری استنلی مک‌کریستال از این مقام رئیس قماندان عمومی نیروهای بین المللی تعیین شد. او در حال فرماندهی این نیروها را به عهده میگیرد که تلفات عساکر بین المللی در نتیجه حملات شورشیان در ماه گذشته به صورت قابل توجه در افغانستان افزایش یافته است. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان به روز شنبه در اعتراض به افزایش تعصب‌های قومی و تفرقه‌اندازی‌ها در کشور گرد همایی را تشکیل دادند. به گفته این اعتراض کننده ها، حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور کرزی با وعده های خود جهت سهیم ساختن قوم هزاره در کابینه جدید و برخی مسائل دیگر وفا نکرده است. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان میگوید که سهم هزاره ها در کابینه رئیس جمهور کرزی متوازن نیست.
فرمان افغانستان حدود 10 وزیر هزاره معرفی شدن که حتی یک تایشان هم رای نگرفتن. این نشان میده که یک تبعیض بسیار آشکار قومی علیه مردم هزاره در نظام شکل گرفت. 20% مشارکت ملی را ما امضا کردن. هزارها در دفاع، داخله، امنیت، یعنی یک وزیر هم کابینش نیست. آقای کرزی غلطی میکنه با مردم هزاره و کلا و قومای خود میگرایند.
این اعتراض پس از رد شدن دو نامزد وزیر که از قوم هزاره بودند و توسط شورای ملی را اعتماد به دست نیاوردند صورت گرفته است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید رد این دو نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه تقصیر حکومت نیست. به گفته مقامات در ریاست جمهوری افغانستان، آنها به سهم گرفتن قوم هزاره در کابینه متعهد هستند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی مروره این ولایت تعداد از مخالفین دولت و شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. فضل الله وحیدی ولی کنر گفته است در عملیاتی که از یک هفته به این سو آغاز شده 10 تن از مخالفین مسلح دولت و 16 تن از افراد ملکی کشته شدند. در این حال طالبان ادعا کردند که در این عملیات 40 تن از عساکر افغان و نیروهای خارجی را کشتند، اما این ادعا از سوی مقامات افغان رد شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید انتحار کننده هایی که 42 تن را در یک زیارت در شهر لاهور پاکستان به قتل رساندند دشمنان اسلام هستند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است اکمل الدین احسان اغلو منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی این حملات وحشتناک را شدیداً تقبیح کرده است. این حملات به روز پنجشنبه در زیارت صوفی دتا گنج بخش رخ داد و تا حالا مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. در این حال نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید باید حکومت این کشور با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در پاکستان حل و فصل شود. شریف این موضوع را دو روز پس از حملات انتحاری در زیارت دتا گنج بخش لاهور ابراز کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. قرار است خانم کلینتون در باکو با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات کرده و مسائل منطقه‌ای بخصوص بحران ناگورنو-قره‌باغ را میان این کشور با ارمنستان مورد بحث قرار دهد. در اجلاس گروه 8 در تورنتوی کانادا، روسیه و آمریکا خواهان حل صلح‌آمیز این مسئله شده بودند. آنها همچنان الهام علیوف و سرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان را به خاطر آغاز کار روی یک پیمان صلح‌آمیز دعوت کرده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد عراق شده است. انتظار می رود بایدن با رهبران عراق در مورد بنبست فعلی سیاسی برای تشکیل حکومت آن کشور دیدار کند. این سفر سه روز بعد از آن صورت می گیرد که سناتوران آمریکایی از رهبران عراق خواستند تا اقدامات فوری را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی روی دست گیرد. سناتوران آمریکایی هر یک جان مکن، جو لایبرمن و لنسی گراهام این موضوع را در بغداد پس از دیدار با دو رقیب عمده انتخابات پارلمانی عراق، هر یک نوری المالکی صدر اعظم فعلی و حیات علوی صدر اعظم سابق آن کشور ابراز کردند. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می کند. یاروسلاو کاچینسکی صدر اعظم و بورین سلاف کامارووسکی رئیس پارلمان پولند در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در ماه جون برگزار شده بود بیشترین آرای مردم را کسب کرده بودند. رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری تازه پولند بعد از آن درخواست شد که لخ کاچینسکی و بیش از 90 تن از مقامات سیاسی و نظامی پولند در ماه اپریل در نتیجه سقوط یک طیاره در غرب روسیه جان دادند.
جام جهانی 2010 میلادی.
در مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در افریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی ماندند: آلند، یوروگوای، آلمان و اسپانیا. اکنون این تیم ها راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. در مسابقات دیشب آلمان توانست ارجنتین را در یک بازی پرگل 4-0 شکست دهد و این تیم را با امیدواری هاش برای راهیابی به دور بعدی از جام حذف کند. ارجنتین تا آخرین دقایق بازی تلاش کرد تا گل را به ثمر برساند، اما این تلاش ها بی نتیجه ماند. در دیدار بعدی که نوقت دیشب میان تیم های پاراگوای و اسپانیا صورت گرفت، اسپانیا 1-0 تیم پاراگوای را با شکست روبرو ساخت. در مسابقه نیمه نهایی آلند با یوروگوای و آلمان با اسپانیا دیدار خواهند کرد. مسابقه نخست به روز سه شنبه ساعت 11 شب میان هلند و یوروگوای و دیدار بعدی میان آلمان و اسپانیا به روز چهارشنبه صورت خواهد گرفت. سرویس خبری ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو آوردونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او قادر حبیب مو په دې ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې هرکلی کو. نن په دې خبرونه کې لخپلو درنو میلمنو سره په دې غږیږو چې آیا هغه افغانان چې په ډیرو خواریو او زیاتو مالی مصرفونو اروپا ته په قاچاق ځي په اروپایي هیوادونو کې نیکمرغه کیږي، یعنی هیلی او ارزوګانې هلته پوره کیږي؟ راپورونه خوایي چې اوس اروپایي هیوادونه افغان مهاجر نه مني او که یې مني هم په ډیرو مشکلاتو یې مني. په وروستیو کې مو داسې راپور درلود چې بریتانیا له نورو اروپایي هیوادونو سره په دې کار کوي چې هغه افغان ماشومان او تنکي ځوانان خپل هیواد ته بیرته واستوي چې په بریتانیا کې خپلوان نه لري. د بریتانیا د مهاجرت د چارو وزیر ډیمن ګرین وویل بریتانیا له نورو اروپایي هیوادونو همداراز ملګرو ملتو او د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې له هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د وویل څوک باید په نړۍ کې ماشومان خطرناکو سفرونو ته و نه هڅوي. لبل خوا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې د کم عمره یا ماشومو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو د پلان پر اساس د بریتانیا د سرحدي چارو اداره په کابل کې په 4 میلیون پاونډه په ټولنه کې د دغو ماشومانو د بیرته جذبېدو مرکز جوړوي. موږ به په دې خپرونه کې له بریتانیا، فرانسې او ډنمارک څخه میلمانه ولرو او تمه لرو چې له نورو هیوادونو به هم افغان پناه غوښتونکي تلیفون راوکړي او له خپلو ستونزو او سترګو لیدلې حاله به زموږ نور اوریدونکي خبر کړي. د خبرونې میلمانه در پیژنم د لندن څخه محمود نظری به د ټلیفون له لارې را سره وي. ښاغلی نظری لیکوال دی او له ډیرو کلونو راهیسې په لندن کې اوسي، یعنی له هغه وخته چې بریتانیا به نسبتا په اسانه شرایطو افغان مهاجر منل. له فرانسې څخه د پوهنتون استاد ډاکټر احمد مهجور لرو. ښاغلی مهجور په سیاسي ټولنپوهنه کې دکتورا لري. دغه راز بل ډنمارک څخه عربشا چمتو را سره وي. چمتو صاحب په ډنمارک کې ډیر کلونه تیر کړي او په اصطلاح حالته منل شوی، خو له ډنمارک به زموږ بل میلمه بسم الله سالارزی وی چې لا نه دی منل شوی. همدارس د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی ګل محمد مختاری، د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد او همدارس حفیظ معروف، دا یو هغه افغان دی چې نه پېژم چې کوم اروپایی هیواد ته تللی و خو دیپورت شوی دی.
بله آقای سارون، قسمی که شما گفتین ما خدمت شنوندای ما و مهمانای عزیز رادیو آزادی هر سلام و ادب دارم. جوان به خاطر اینکه عمدتاً نوجوانان و جوانای افغان با متقبل شدن خطرهای زیاد راههای دشوار را پشت سر میگذرانند و برای دست یافتن به یک آینده روشن خود به کشورهای اروپایی میرسانند، اما تعداد زیادی از خانواده‌های افغان هم هستند که بنابر مشکلات متعدد دیگر از جمله بدامنیتی راه دوری از وطن پیش میگیرن. آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد، در استادیو کابل با خود داریم، اینا در یکی از کشورها نیستن. آقای فرهاد شما را خوش آمدید میگم. در آغاز اگر به طور مختصر و فشرده اگر لطفا بگوین که عمدتاً مشکلی که افغان ها مجبور میشن به خاطر از او کشور خواهد ترک کنن و رای سخت دوری از وطن در پیش بگیرن چی است؟
مهاجرت افغان ها از افغانستان در از مناطق مختلف در زمان های مختلف به دلایل مختلف صورت گرفته. این مهاجرت ها سابقه بیشتر از 30 ساله داشته از افغانستان، به خصوص به دو کشور همسایه و فراتر از کشورهای همسایه. دلایل عمده در هر مقطع زمانی متفاوت میتونه باشه. در دسامبر 1979 با اشغال افغانستان انگیزه های مهاجرت های و یا پناهندگی وجود داشته، چون مردم در اون زمان به دلایل ناامنی گسترده در افغانستان، نقض سریع حقوق بشری افغانها در داخل کشور و سایر ملحوظاتی که بدان وسیله یک شخص به عنوان پناهنده در سایر سرزمین ها قبول میشن وجود داشته. حالا هم این دلایل وجود داره در بعضی از مناطق افغانستان، ولی امروزه مهاجرت ها از افغانستان بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی صورت میگیره، یا به عبارت دیگر مهاجرت های امروز از افغانستان به دنبال گمشده خود او افغان ها در سفر هستند که او گمشده شان همان اشتغال میباشه، و این مهاجرت ها بر مبنای اقتصاد و بر مبنای مشکلات حاکم از دید یا از بود اقتصادی اجتماعی صورت میگیره. حداقل مطالعات تقاطیری که ما نشان دادیم بیانگر همچون موضوعات است.
نظری صاحب، تاسو چه پلندن که اوسی تاسو خلاها و افغانانو څخه یاست چې پخوات للی یاست او منل شوی یاست، او وسنی راپورونه زموږ دادی چې هلته افغانان چې نه منل کیږي او که منل کیږي هم په ډیرو سختو شرایطو منل کیږي، او داسې هم ویل کیږي چې افغانان هلته هغه نوي افغانان چې ورځي هغه له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. او ښاغلی فرهاد ورته اشاره وکړه چې اکثر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي، د دوی د تګ انګیزه اقتصادي ده. یو څوک چې غواړي تر انګلستان پورې ځان ورسوي په لسګونو زره ډالره باید مصرف کړي، دا اوسنی راپورونه داسې وایي چې تر شلو زرو ډالرو یا نږدې شل زره ډالر ورته پکار دي چې په قاچاق ځان هلته ورسوي. د افغانان چې هلته رسیږي، آیا همدغه خپلې پیسې پوره کولی شي، او آیا په انګلستان کې په څه شکل سره ژوند په مخ بیایي؟
په دې مسلې په اساس به په سریزه کې ووایم چې اوس په اروپا کې د مهاجرو مسله له ټولنیزې مسلې څخه یو سیاسي مهمه مسله شوې ده. د دې ځای خلک هغه میلمه پالنه چې پخوا یې درلوده هغه تغییر کړی دی. اوس د افغانانو ته او مهاجرو ته د تفویض په سترګه کتل کېږي، او ټول هیوادونه اوس په دې باندې یو خلاصوي دي چې په دې قوانینو کې باید تغیرات راسي،
چې یو د غو څخه انګلستان دی. په انګلستان کې مخکې د دې د کارګر ایز وو، په کارګر ایز نسبت مهاجرو ته رویه یې ډېره ښه رویه وه. ولې د ماتې د کار ګوند چې میان ته راغی، د هغه یو د مهاجرو یو ضد رویه درلوده، او چې دغه موضوع یې د ټاکنیز مسایلو یو مهم مسله تشکیل ول، چې هغه وویل زه به مهاجر نور نه پرېږدم چې افغانستان ته راځي، ایټالیا ته، انګلستان ته راځي. او همدا علت و چې ډېر سخت قوانین یې وضع کړي دي. ملکې هم په خپل د پارلمان په غونډه کې چې افدا کول وویل چې د مهاجرو مسله باید محدود سي. حتی اوباما هم ټینګار وکړ چې دغه مسله به د ملي مسله د مهاجرو باید اصلاح سي. نو په دې ځای کې د کارګر ګوند برخلاف د محافظه کار ګوند داسې تصمیم نیولی دي چې مهاجر په مطلق توګه بند کړي. د دې بندولو لپاره فعلا داسې تصمیم نیولی دي چې ټول هغه دوسیې چې پاتې دي هغوی یا قبول یا رد سي، نور د دغه امیګریشن باب یا غږ سره د بینه وړي. د دې لپاره چې دوی په اقتصادي په اقتصاد کې غواړي چې ډېر هغه مصارف چې غیر ضروري دي هغه قطع کړي. نو په دې خاطر باندې دلته پخوا خلک راتلل او شام د امنیتي مسایل وو او اقتصادي مسایلو لپاره، مګر اوس ډېر چې وینم د سیالۍ په خاطر راځي چې پلانې تللي دي، د پلاني زوی تللي دي، پلانې هم ورسي په ډېرو غټو پیسو دلته راځي. هغه چې کورنۍ درلودې پخوا هغه قبلېدل، هغه چې په ځوانان وو هغوی تر اوسه چې راغلي دي د اته کاله نه کاله رد شوي دي، پټو ځایو کې ژوند کوي، په ډېر نا قانوني او هغه کارونه چې ډېر مشکل او ستونزې لري، هغه عادي انګلستان هغه کارونه کوي، هغه کارونه په نیمه بیه کوي. او هر ورځ چې پولیس ویني ورشتانې ببر سي چې د اوس واستې وي، په دې شرایطو کې دلته ژوند کوي.
عرب شاه چمتو هم یکی از افغانای مقیم دنمارک است که از سالهای متمادی در این کشور مقیم بوده. چمتو صاحب، شما اگر به ما بگوین در ارتباط با مهاجرین، آقای نظری در ارتباط با مهاجرین که به لندن میرن، به بریتانیا میرن، معلومات دادن و صحبت کردن، اگر شما بگوین که در دنمارک چطور است؟
اینم قوانین هم په دنمارک یعنی دغه قوانین هم دلته تطبیقیږي په هغه خارجي اربابو باندې چې دلته غواړي پناهنده یا د مهاجر په نسبت باندې پناهندګي ورکړي. ارز دلته دی چې هغه څوک، مهمه خبره دا ده چې څوک راځي دلته په ډیرو غضب یعنی ډیرو پیسو باندې ځان رسولی شي چې دلته راورسیږي. پخوا یو څه اسانه وه، ولې اوس ډېر مشکلات پیدا دي. دغه مشکلاتو په اساس باندې اول دوی ځان رسولی نشي. که راورسیږي نو دوی پیسې امکان لري چې ډېرې پیسې په مصرف کړي، لکه مخکې چې سرمن صاحب وفرمایل. مهمه دا دوی چې چېرته دلته راشي، ډنمارک ته البته. دلته اول دا چې د دوی د ژبې زده کول مهم خبره ده چې ژبه زده کړي او دوی ځان دپاره کار پیدا کړي. بل دا چې دوی د پناهندګۍ هغه اسناد او مدارک چې دوی پر لاس باندې لري، دولت ته قناعت ورکولی شي چې مونږ په افغانستان یا په خپل هیواد کې چې دار هیواد وي، خصوصا زمونږ د ګران هیواد وګړي، دوی باید قناعت ورکولی شي چې دوی هلته څه مشکلات سره مخامخ. البته سیاسي مشکلات یې درلودل، اجتماعي او یا دا چې اقتصادي مشکلات یې درلودل. قوانین ما مخکې عرض وکړ چې په اروپایي هیوادو کې یو شان دي. دوی کوشش کوي چې
چند سه بگذار قوانین بگذاریم بین که سرزندگی عملی همی مهاجرین گپ بزنیم. این مهاجرینی که با شکل غیر قانونی آمدن و قبول نشدن، وضعیت از یا چطور است؟
بسیار با مشکلات زندگی پیش میبره، یا واید نداره که زندگی خود پیش ببره و او پایسته یا پولی که مصرف کرده. اگر به او شکل که یار جواب نداده و را قبول یار نفذ گرفته، اگر 10 سال هم بگذره پول پیدا کردن نمیتره. به خاطر از اینکه کشور دنمارک واقعا د کشورای اروپایی یا کشوری بسیار با قوانینش بسیار سخت و مشکلتر بایی اصلا آمده. نفوس کشور دنمارک تقریبا 5.5 میلیون نفوس داره، ولی اینجا همه کس تحت کنترل و مراقبت جدی قرار داره.
چمتو صاحب، ولی بیا خلق افغانان شوق کوي چې دنمارک تلر شي، آیا آلت هم دی افغانان ترمنز همه مسئله ده چې نظری صاحب برته اشاره بکره وی دی سیالی مسئله در چوک وی چه دی فلانی زوی لڑای نوز ما ولی لڑ نشی
پلو افغانانو ترم اغا چوک چرا غلی دی خدای دی سواب بلو وکلی. او هغه څوک چې په لاره کې دي بیرته د خپلو کورو ته ستانه شي، او هغه څوک چې تصمیم دې ته لري چې خصوصا دینمارک راشي، زه فکر نه کوم چې د دوی په ګټه به وي. دا ځکه چې په دینمارک کې یعنی قبولي او دې ته د پناهنده کې چانس ډېر کم دی. ستاسې خبرې په تایید سره دغه یو تعداد افغانان چې په کلي کور کې یو څوک راغلي وي چې دوی قبول شوي وي دلته، او بل څوک ورته وایي چې پلانی احمد زوی د محمود زوی هلته دی، نو دا زه د چا نه کم یم، زه پاتې شم. حکمانه دا پوښتنه تاسې وکړي، او دا اورېدونکو په ځای باندې زه اوس هم دا پوښتنه ځان ته راجع کوم چې ته ولې تللی. حال دا چې زه تقریبا ډېر کلونه مخکې چې په سیاسي پرابلم سره مخامخ وم دلته راغلی یم د خپلې کورنۍ سره. تاسې باور وکړئ زه بالفعل ښاغلی سروان صاحب تاسې خبره چې زه په خپل هېواد کې د مسله وکوو یو افسر یم، او زه افتخار کوم چې خپل هېواد ته په مستقیم ډول باندې خدمت کوم، او دا خپل هېواد باندې ګران دی. زه هیله من یم ښاغلی سروان صاحب چې زمونږ هغه ورونه چې دا تصمیم لري چې دلته راشي اروپایي هېوادو ته، خصوصا دینمارک ته، زه هیله کوم چې د خپل هېواد مینه، د خپل هېواد محبت، او هغه پیوزونه چې زمونږ په هیواد کې د خپلو وګړو ترمنځ وجود لري، دا په هیڅ دنیا کې نشته. دی
نو معروف صاحب، تاسو ډیپورت شوي یاست، دا اصطلاح اوس عامه ده. یو څوک چې کوم هیواد کې ونه منل شي او اخراج شي هغه ته اوس ډیپورت وایي. دا انګلیسي کلمه اوس بیخي زموږ په ژبو کې شامله شوې ده، او ټول خلک فکر کوم پرې پوهېږي. تاسو له کوم هیواده ډیپورت شوي یاست، او څه مو غوښتل، او په څه نیت او په کومه هیله تللي وي؟
زه کرخته درته وایم چې زه څلور ځلې را ډیپورت شوم، یو ځلې د ایران ځینې، او درې ځلې له ترکیه څخه. دغه تاسو مخکې ویل چې په لنډ ډول خبرې وکړه، اورېدونکي ډېر دي، مېلمانه هم ډېر دي، زم غواړم چې پلان ډول خبرې وکړم. ایران چې را ډیپورت کېدلو هم ستونزې پکې ډېرې زیاتې وې، په هماغه اندازه باندې چې کله ترکیه نه را ډیپورت کېدلو، بیا هم د ایران د بارډر نه چې را ډیپورت کېدلو هم ستونزې وې، ستونزې شته دي. هغه څوک چې تللی دي هغوی ته اندازه لګېدلې ده، او هغه څوک چې هلته په لندن کې دي، لکه مخکې چې نظري صاحب وویل، چمتو صاحب وویل، نور ورونو چې وویل، ستونزې حتمن شته دي. هغه څوک چې ځي هغوی ته دا خبرې لوړاندې معلومې دي. خو یوه خبره چې ولې خلک سیګی چلندن تلار سی سو مسائل دي چې زه د خپل تجربه له مخې غواړم ټول اوریدونکو ته وایم. لومړی مسله لکه مخکې چې فرهاد صاحب ورته اشاره وکړه، د غربت مسله ده. خصوصا افغانان د پډیر کمزوري اقتصادي حالات کې ژوند کوي، د دوی ژوند لخوړه لډیرو ناول ستونزو سره مخ دی. دوه هغه ځوانان دي چې ایوازې د لندن نوم اوریدلې وي، او د همدغه نوم یوړې په استلالې ونی ګرځیدلې وي چې زما پلان کوي تربور په استلا عزیز لال زبید ول لال نشم زم باید ځان لندن ته ورسوم. د درې ماغه کسان دي چې لکه زه چې تجربه لرم، لمون سره چې پلاره کې وو، هغوی د زینو سیالویو لکه مخکې مې چول، د سیالوی ترڅنګ نور انګازي وي، د غربت انګازي وي، د همدې د نور مجبورتونو چې په وطن کې درلودل، د همدې مجبورتونو لامل تللی دي. څلورم عامل بیکاری و، متاسفانه افغانستان کې ډېر ځوانان بیکار دي.
معروف صاحب، تاسو کې یو څه د خپل سفر لنډ کیسه وکړئ چې تاسو څنګه چې مشاورې دي، وای خو څنګه خلک چې له ترکیه یونان ته ځي، له بلغاریا له لارې ځي، هغه ډېر سخت خطرونه زغمي، په لارې له ډېرو خطرونو سره مخامخ کیږي. تاسو د کوم خطر سره مخامخ شوي یاست؟
ولې نه، ډیر ځلې خطر سره. هر سفر چې مونږ کړی واقعا مونږ داسې احساس نه کوو چې مونږ بیرته ژوندې خپل وطن ته راستانه شو. یعنی داسې اطمینان او باور مونږ نه درلود چې مونږ خپل هغه موخې او هدف ته په سلامت صورت سره ورسېږو. یو لاغې نه په چې زه درته ووایم، د کښتۍ مسله وه. مونږ چې کله د ترکیې نه یو خارګوټی ده د ازمیر په نوم سره، هلته مونږ د شپې لاړو. د هغه ځنه مې غوښتل چې وه یونان ته لاړ شو. په دې لاره کې مونږ ځنګل ته لاړو، په ځنګل کې شپه او تیر کړل، که څه هم یخنی ډیره زیاته وه. کښتۍ رانغلله، په دغه شپه بیرته راغللو، بیا په دا بله شپه چې لاړلو په کښتۍ کې چې سپاره سولو، د کښتۍ په دې سیند په منځ کې ولاړه وه. نو کله به چې دا کسان هلته تلل، د یو سپیډ بورډ غوندې کوچنۍ کښتۍ وه، په دې کې په یو دوه کسان سپرېدل. هغه به دې منځ کې یو بله کښتۍ وه چې یو څلوېښت کسه به کېجېدل، هلته به ورتللو. نو کله چې مونږ په دې کښتۍ کې لنډ مې درته وم چې ټول سپاره شو، تقریبا پنځه څلوېښت کسانو دي کې مونږ سره، څه عراقیان وو، یو ماشومان را سره، زنانه مې را سره، د عراق خلکو د افغانستان خلکو د پاکستان او د بنگلاديش او د هندستان ډېر ملکونو خلک و پامده چې په دې کشتي کې چې کلمن سپاره شو غختل مجلې یونان په طرف حرکت وکړو نو پلار کې مونږ باندې کشتي خراب اسو د کشتي پر باندې تاسو خیال کړی وي یو د سید توازن یو لړ جنډه ولاړوي چې هغه د کشتي توازن ساتي چې و خو بل خو حرکت نکړي همدا کشتي چې د دې توازن دغه جنډه یا هغه په اصطلاح لړګي مات شنو کشتي خراب شول نو هغه وخت واقعا ډېر د خطر ځای پدی و مونږ داسته منه درلودل چې مونږ بیرته ژوندۍ لاړ شو ځکه مونږ سره دوه روسان سپاره او هغه سم د لاس ځان سره غيو ځنګړي جامې لا غوي سره وي هغه واچولې د وختل چې ځانونه ټو بهر ته واچوي ځکه هغه داسې جامې له دوی سره وي چې سلیری ساته په بو کې سړی نه غټ ډپکیږي نو په اندل سلیری ساتو کې کول شو چې دوی سوق ځان تر وخت بل پاغلا ر باندې ډیره زیات کشتی زی راځي نو همدا مسله و چې دوی ځانونه تیار کړل موږ ډیر ورخطا سو موږ دا تمه نه و چې موږ بیا و چې ته وزو خو پاندې ژوند او د مرګ په تمه باندې په اصطلاح و چې خدای سهار کو سهار نو ورسته یو کشتی همدا چې خپل د چپو هلې وغاړې تو وتله په یو غاړه کې موږ بیا مس خدای رحم وکړي
تشکر معروفه از ګل محمد مختاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میخوایم بشنویم در حالی که مشکل اقتصادی عمدتاً مشکل خوانده میشه اگر با پاکستان و ایران بگوییم خب مصرف کم است میتونن که با پول کمتر به خاطر کار به این کشور را برن اما وقتی که مسئله اروپا مطرح میشه مسئله هزارها دلار مطرح میشه شما چی فکر میکنین که چرا یک افغان می پول انگفت خود نمیخواد که در افغانستان با او کار کنه یا چرا نمیتونه که با می پول در افغانستان کار کنه و از او یک عاید نسبتا خوبتر داشته باشه تا اینکه تا اروپا بره
بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت شما همکاران محترمتان و سایر مهمانان حاضر در برنامه شما سلام و عرض ادب و احترام دارم همینطور به شنوندگان برنامه شما در خصوص سوالی که فرمودید همونطوری که دوستای دیگه اشاره فرمودن عوامل مختلف نسبت به این قضیه نقش داره که عمده‌ترین عامل ناامنی در کشور هست ناامنی باعث میشه که یک سرمایه‌دار هم سرمایه خودش را از کشور بیرون بکنه در یک جای مطمئن‌تری سرمایه گذاری بکنه و کسانی که یک مقدار مکنت و استطاعت مادی دارن در یک جای آرامتری برای خودشان زندگی فراهم بکنه این به لحاظ روانی یک امری کاملا ملموس هست بحث ناامنی تاثیرات خودش را داره و همینطور بحث مشکلات اقتصادی من فکر نکنم عامل اصلی مهاجرت مردم ما به سمت اروپا بوده باشه چون طبیعیه اونجا کسانی میرن که استطاعت رسیدنی به اونجا را داشته باشه در حالی کسانی که مشکل اقتصادی دارن ممکنه فوقش تا ایران و پاکستان برن یک عامل دیگه ای که به نظر بنده میرسه بیشترین مهاجرینی که به سمت اروپا حرکت میکنه معمولا یا از پاکستان یا از ایران هست و یا از کشورهای دیگه ای که در آسیا هستن و اینا با توجه به اینکه سالیان متمادی در این کشورها زندگی کردن با فرهنگ اونجا خو گرفتن و یک مقدار به لحاظ آسایش و رفاه به یک مرحله رسیدن و به لحاظ اقتصادی هم یک مقدار امکانات اقتصادی به دست آوردن خب این هم خودش باعث میشه که یک مقدار با توجه به جاذبه هایی که در کشورهای اروپایی وجود داره یا لااقل شنیدن برای رسیدن به اونجا خب اقدام میکنن به نظر من یک عامل دیگه هم وجود داره که وجود قاچاقبرانی هستن که وسوسه میکنن مخصوصا قشر جوانها را وسوسه میکنن و از کشورهای غربی و اروپایی تقریبا بگیم یک مدینه فاضله ای را جلوه میتن که اگر کسی به اونجا برسه تمام امکانات برایشان فراهمه وعده های عجیبی داده میشه گاهی وقتا آدم میشنوه که کسی اونجا برسه معاششان تکمیل خانه برایشان داده میشه موتر داده میشه دیگه راحت میتونه زندگی بکنه از این قبیل صحبت ها اینها مخصوصا روی طبقه جوان تاثیرات خودش میگذاره باعث میشه که یک جوان وسوسه شه و خود بالاخره دار و ندار خودش برداره و حرکت بکنه به اون سمت
نظری سه په منفی ارخونو باندې مخبری وکړه چې ماجر چې کله اروپا ته ځي کوم مشکلات لري تاسو اشاره وکړه چې له پولیسو پټ ګرځي نه منل کیږي آیا هغه خلک چې منل شوی دي دوی ته سره کوم شرایط مساعد دي په تیر بیا کمسینو ځوانانو ته یا کمسینو ستراتلس کالو کشر دي هغوی درس ویلی شي د تعلیم امکانات لري که نه لري
بلې هغه چې ته سین د اتلس کم وي هغه به عموما یو کورنۍ ته سپاري او هغه ته د مکتب شرایط شته ما کول څه چې مکتب وای هغه کور چې دی وسیږي هغه ډوډۍ ورته برابر وي هغه کالی ورته اور کوي یعنی کار کې نه پوهېږي چې دی غیر قانوني کار وکړي صرف دی کوی شي ژبه زده کړي مکتب ته ولاړ شي او وخوري او وشي او خلاص
حال دا ده چې د دوی کورنیو په دې خاطر لیږلی چې پیسې به ورته وګټي پیسې نه شي ورته برابرولی پیسې نه شي
برابرولی نه شي نو دلته غیر قانوني کار وتر بعضې وخت ځي دا لفلپ کوي یا بعضې وخت داسې کارونه کوي چې هغه کارونه د قانون ضد وي چې په دې صورت کې هغه قانون کې که دوی ګیر شي بیا نو هغه آینده په دې وطن کې خرابیږي ځکه په رسمي ډول دوی کار کولی نه شي دلته هر څوک چې په غیر قانوني کار وکړي هغه څوک چې کار ورکوي هغه 10,000 pounds جریمه کیږي نو هیڅوک دوی ته قانوني کار دوی ته نه ورکوي او بل دا چې دوی اسناد نه لري اجازه د کار نه لري
اما نظري صاحب در واقعیت امر چطور است اینا خو کار میکنن بر صورت یا نه
چون پول مصرف کردن باید یک کاری بکنن
بله
در کار قانونی باشه غیر قانونی برازوا یکانه چیزی است که پول کمایی کنن بخاطر از این آمدن که پول کمایی کنن و فامیل خود روان کنن
بله
دست پا میزنن ولی با کارای دست میزنن که او خلاف قانونی مملکت است
بله
و او برشان بسیار جنجالی در آینده زندگی از بسیار جنجال وجود میه
شغله شمس الدین حامد هم اوس د کابل په استودیو کې تشریف لري دوی ته هم هرکلی وایي حامد صاحب زموږ میلمنو د افغانانو د مهاجرتونو په باب نظرونه څرګند کړل د پاکستان او د ایران په برخه کې موږ د غواړو چې ډېرې خبرې وکړو ځکه چې به دې اکرم همیشه خبرې کړې دي او ډېر خلک هم خبر دي او ډېر زیات خلک هم دغو دوی هیوادو ته ځي لیکن اروپایي هیوادونو ته د موږ یو عمده سوال دی چې اروپایي هیوادونو ته ولې افغانان چې په داسې حال کې چې په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي یا په ډېرو سختو شرایطو منل کیږي او له بلې خوا هغه خلک ځي چې یو څه لري یعنی په زرګونو ډالر باید ولري چې بیا اروپا ته ځان ورسوي یو څوک ولې یو افغان ولې دومره لوی خطرونه په غاړه اخلي سره لري چې دومره پیسې هم لري چې په خپل وطن کې کولی شي پې یو گزاره جوړه کړي
فرهاد صاحب گفتن و ما البته صحبت های دوستای دیگر را نشنیدیم ما موافق هستم با او دلایل ولی دلایل دیگه هم میتونه در کنار اینکه افغان ها چرا مهاجرت میکنن به غرب کشورهای اروپایی بسیار واضح و روشن است که افغان ها وقتی میخواهن به غرب مهاجرت بکنن بیشتر جاذبه های باعث میشه که اینا را بکشانه به طرف غرب و زندگی بهتر زندگی بسیار خوب در کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی سبب میشه که افغانا به طرف کشورها کشانده شوند و عامل دیگه هم میتونه عدم اطمینان از آینده در کشور ما یعنی مردم ما نسبت به امنیت و نسبت به آینده زیاد مطمئن نیستن که یک سال بعد وضعیت امنیتی افغانستان چه میشه وضعیت عدم پیشرفت افغانستان در داخل کشور هم میتونه از عامل دیگه باشه وقتی افغان ها میبینن که خب حضور نیروهای خارجی حضور جامعه جهانی نتونسته و تغییری را که مردم انتظار داشتن به وجود بیایه ناامیدشان میسازه و این ناامیدی باعث میشه که خب یک فکر بکنن و او کسایی که مقدار پول دارن سعی کنن که یک کشور را ترک بکنن و به کشورهای دیگه مهاجرت بکنن فکر میکنم که اینا عواملی هستن که خب شاید در کنار از عوامل دیگه هم وجود داشته باشه که باعث شوه افغان ها دست به مهاجرت بزنن خبرهای خطرات بسیار کلان و بزرگ را متقبل شوند و برن بکشورا اما در قسمتی که خب چگونه از این مهاجرت ها جلوگیری شوه من فکر میکنم که هم وزارت امور مهاجرین و هم دفتر محترم UNHCR در افغانستان در زمینه آگاهی دهی و خطراتی که متوجه افغان ها هست و کاری را که لازم است در سطح تبلیغات و آگاهی دهی انجام ندادن
چمتو صاحب کم افغانان چی منل شویدی پا دنمارک عموما پا چه بختی؟ چه دول کارونه که؟
اکثر دیر ضعیف کارونه باندی یا تعداد یه چه مسلکی وزا مثلا پیلوت دلتا پیلوتان شتا انجنران شتا داکتران شتا اگه داکتران چه آگوی تو مسلکی لحاظ باندی پا دنمارک 15 کالا بیا تحصیل در سر اونه که آقای خپل مسلک بانده نه استخدام کنیگی پیلوتان دلتا وزیپا باقا پیلوتان تا نوکه منصبدار پخانه منصبدار دلتا آقا منصبدار دیش کوره مجبور ده مکالف ده چه ده خپل جرون ده بقا بخاطر بانده یا پا اوتل که کارو کی
یا په پیڅغي کې هنده د پیڅې پروشې په دکانو کې کارو کې او یا ځانته یو دکان یا مغازه جوړه کې.
پروګرام در ارتباط به مشکلاتی کې افغانا در راه مهاجرت به اروپا روبرو میشن و با مشکلاتی کې با وارد شدن در کشورهای اروپایی سر میخورن صحبت میکنیم. مهمانان برنامه ما هستن گل محمد مختاری، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، دکتر احمد مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه، و همچنان محمود نظری، یک افغان مقیم لندن، از اوجا در خط مستقیم تلفن با خود داریم و مهمان های دیگر هم خواهد داشتیم در ادامه برنامه. امیدوار هستیم که همراهی شما ایزار هم در این برنامه داشته باشیم.
گل محمد مختاری صاحب در طولنیز و چارو در وزارت و ایندوی، تاسی مخی یادوانه وکل چه نامنه سبب کیشه چه حق خلق چه چناس پیسی لری حق هم بغواری اروپا تا مهاجرت و کیا و دا سختی وزغمی، لیکن در نامنه مسئله هم که پنظر که ونیسو تر دیر لدی سر ارتباط لری چې خلکو ته کار نشته. هم نړیوال دا وایي، هم په داخل کې ډیر څارونکي دا وایي چې کچیرته افغانانو کار درلود، شاید ډیر کسانو چې نن سبا توپک په وشي کړی دی، هغو به توپک نه واخیستی، بیل بیر اخیستی، یو بل کار به کړی و، خو د کار زمینه نشته. او په دې برخه کې بیا د انتقاد ګوته ستاسو په شان وزارتونو ته نیول کیږي چې نوم یې د کار او ټولنیزو چارو وزارت، لیکن خلکو ته کار نه پیدا کوي، به دی برخی که چه است؟
بازم تأکید میکنم که مسئله ناامنی یکی از مسائل اساسی در کشور است و باعث بسیاری از ناهنجاری ها در کشور شده که یکی از اونها بیکاری است. وزارت کار امور اجتماعی خود در عرصه های مختلف فعالیت هایی داشته. یک بخشی از کار وزارت کار امور اجتماعی اعطای مجوز کار هست، کسانی که در ادارات مختلف، در ارگان های مختلف توظیف میشن، حتی در وزارت خانه های مختلف مجوز کار خودشان از این طریق میگیره و این در واقع پول ارتباطی است بین وزارت خانه ها و ارگان های مختلف که کسانی که دنبال کار رسمی و اداری هستن از این طریق اقدامات صورت میگیره که از اداره موقت تا حالا در حدود نزدیک 4.5 میلیون انسان استخدام شده در ادارات مختلف، که خود یک آمار، البته در افغانستان با شرایط فعلی یک آمار بالایی هست، خود یکی از بخش از کارهاست. یک بخش دیگه ای که مربوط به وزارت کار امور اجتماعی میشه بخش خدمات کاریابی است که یک ارگانی در وزارت هست، در اونجا تلاش های صورت میگیره که با مراکز اشتغال، مراکز کاری، چه مؤسسات خصوصی و چه برخی از ارگان های دولتی، این مسئولین مربوطه در ارتباط هستند و کسانی که علاقمند به کارن به این بخش مراجعه میکنن، با توجه به ظرفیت و تخصص و فنی که دارن هماهنگی صورت میگیره و از این طریق معرفی صورت میگیره. شاید ده ها هزار انسان از این طریق استخدام شدن. و یک بخش دیگه ای که در وزارت کار امور اجتماعی است که در جهت ظرفیت سازی هست، که از طریق وزارت ما مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در ولایات مختلف، در 28 ولایت مراکز اساسی فعال احیا شده و نمایندگاهاش در حتی در برخی از ولسوالی ها کشانده شده که مردم ما آموزش های فنی و حرفه‌ای
ببینن. استقبال مردم چطور است از این مراکز؟
خب استقبال اونطوری که البته انتظار میرفت به اون شکل نبوده، اما در عین حال استقبال خیلی خوب بوده. ما آمار زیادی داریم که از کسانی که به اصطلاح از مراکز آموزشی های فنی و حرفه‌ای فارغ شدن و جذب بازار کار در حدود 208,060 نفر، یکی از آمارهای ما در سال 88 که هنوز آمارهای به اصطلاح ربع سال 89 جمع‌آوری نشده، اما خود این روند ادامه داره، در مراکز مختلف آموزش های فنی و حرفه‌ای داده میشه. و در قبال خارجی ها هم ما قوانین استخدام خارجیان را داریم که افرادی که از کشورهای خارج میان اینجا استخدام میشن که از طریق مؤسسات خصوصی که از جمله شرایطش ایه که کسانی میتونن خارجی ها را استخدام بکنن که اولا در او فن یا در او حرفه ای که یک خارجی استخدام میشه ما یک افغان متخصص و دارای اون فن را نداشته باشیم و اگر چنانچه افغانی متخصص در او فن داشته باشیم حق استخدام خارجی را نداره اون مؤسسه ای که استخدام میکنه. و در عین حال شرط دومش اینه که در ظرف یک سال در همون رشته و فنی که یک خارجی استخدام شده باید یک افغان پرورش پیدا بکنه و آموزش لازم را ببینه که جایگزین شود.
واقعا عملی شده این برنامه‌تون؟
ادامه داره. بله.
ما گفتم امی برنامه ای را که شما سر دست دارین، مثلا یک خارجی که یک حجه گرفه و یک مهارت خاص برخوردار است به داخل افغانستان می مسئول است تا یک افغان دیگر را در اون بخش آموزش بده، این عملی شده؟
بله، این جزئی برنامه کاری وزارت است و از همین طریق جواز برای اونها صادر میشه. اگر چنانچه تخلفی صورت بگیره طبعا جواز اونها باطل میشه.
تشکر مختاری صاحب.
این که خب ممکنه به صورت قاچاق، به صورت غیر قانونی کسانی به اصطلاح غیر قانونی عمل بکنه، خودی در تمام دنیا معمول هست. ممکنه کسانی به اصطلاح دور از چشم قانون دست به اکثر اقدامات خلاف قانون هم بزنه، ولی خب روال کار وزارت
البته افغانستان که البته
وضعیت جریان داره،
البته مشکل داره که در دول قوانین عملی شه، زکه چه تدبیر راسان کارونه ندی عملی شوی. خیر پر حال
بر صورت میریم به فرانسه. دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه را از اوجه در خط تلفن با خود داریم. استاد بسیار از شما تشکر میکنیم که وقتتون در اختیار ما و شنوندای ما قرار دادین و در این برنامه ما سهم گرفتین. شما در این مورد مهاجرت افغان ها به اروپا بعض تحقیقات را هم انجام دادین، تحقیقات علمی را. پیش از این که به این مسئله بپردازیم، به شکل علمی اگر در این مورد نظرتان را بخواهیم موارد مشخص میخواهیم بشنویم که در فرانسه مهاجرین افغان در چه وضعیت قرار دارن و آیا ما قبلا با میمانای ما که در دیگر کشورهای اروپایی دنمارک و لندن بودن با اونا صحبت داشتیم، از فوای صحبتاشون چطور معلوم میشه که بیشتر افغانایی که به اروپا مهاجرت میکنن علاقمند هستن تا به طرف لندن و یا برخی کشورهای اسکندیناویی مهاجر شوند. در فرانسه چطور است وضعیت مهاجرین و آیا مهاجرین میاین به فرانسه و در اینجا درخواست پناهندگی میتن؟ چطور است؟
سلام احترامات خدا به شما و شنوندگان تقدیم میکنم. در مجموع ما چند نقطه را میخوایم اول بیان بکنم که خوشبختانه دانستم تا کمی سخنهای مقام محترم وزارت امور اجتماعی را شنیدم که برای ما زیاد طور قناعت بخش نبود. اولی که در افغانا که در افغانستان میبراین چندین عوامل وجود داره که اونا را برای مهاجرت میکشانه. تحقیقات نوی را نشان داده که سن افغانایی که به مهاجرت میکنه در افغانستان در سال 2009 بسیار کاهش یافته، یعنی سابق کسایی بود بین سن 18 تا 22 زیاد راهی کشورهای اروپایی میشدن، در سالای در این سال اخیر متاسفانه سنشان بین 13 تا 18 بسیار رشد کرده، یعنی کسایی که ما در اروپا او را به نام کودک یاد میکنیم که اونا راهی کشورهای اروپایی شدن. به خاطر از این که روز به روز قوانین کشورهای اروپایی در قبال مسئله مهاجرت تغییر میدن و هر کدام بر اساس منافع خودشان این مسئله را مورد بررسی قرار میدن. در علت اساسی از ایره که ما در اوجه بررسی کردیم که در افغانستان درست است مسئله امنیت است، مگر بیکاری و الترناتیف برای جنگ، عدم موجودیت نهادهای آموزشی و اجتماعی، فقر جوانها را میکشانه به طرف مهاجرت. چیزی که محترم بیان کرد ما درست است، دولت باید منافع ملی و مردم خود ترجیح بده. یکی از چیزایی که من نمیبینم در دولت افغانستان فعلا ایست که ما تعجب میکنم شرکت های بنگلادشی، ترکی، چینایی با کارگرای عادی خود میان در افغانستان کار میکنه، در حالی که درست است ما هیچ متخصص نمیبینم در لیست متقاضی پناهندگی در اروپا باشه. اکثرا کسایی هستند که بیکار بودن، جوان بودن و بی سرنوشت بودن در افغانستان و والدین یا خانوادهشان باز اونا با قاچاق بر گرد زدن، حتی بیچاره قرضه زمین خود فروختن، قرضه ها بر اونا فراهم کردن تا اونا را به اروپا بفرستن، در حالی که دولت افغانستان میتونه این اصل بر شرکت های خارجی تحمیل بکنه که هیچ گونه کارگر عادی را حق نداره با از بیرون به داخل افغانستان بیاره با خودشان. آنچه که مربوط فرانسه میشه، فرانسه کشوری است که در اینجا مبارزه بر علیه کار سیاه فوق العاده دولت در ازی فعال است در این مورد و مستقیت داره و نتایج درست را به دست آورده. برعکس در انگلستان کشوری است که دولت از کار سیاه و حقوق کارگرا نسبت چشم پوشی میکنن، با او خاطر نگذارن بعض موجی از کارگرای افغان از فرانسه عبور میکنن در انگلستان میان. دو مشکل دیگه پیدا میشه. مشکل اول است که اینا حاضر نیستن در فرانسه تقاضای پناهندگی بکنن، بنان از حقوق پناهندگی در خاک فرانسه برخوردار نمیشن. دوم این که اونا اوجا میرن مورد استثنا مورد استثمار بعض صاحبان کار یا شرکت های خرد ریزه هندی پاکستانی و گاگای افغان قرار میگیرن که با مزد بسیار ناچیز بر از اونا زمینی کار فراهم میکنن. این شرایط باعث میشه که در زمین عدم شناخت کافی افغانا از زبان کشورها باعث میشه که اونا نتانن نه از حقوق خود درست آشنایی پیدا بکنن نه زمینی ازیره برای خود فراهم بکنه به اساس حقوق و قوانین موجوده که به آینده خود به صورت درست و هدفمندانه ترسیم بکنه.
بله دیر جاته مننه. فرانسی لسنگ انگلستان تا بلار شو چه استاد مهجور امر ته اشاره وکړه چې یو شمیر افغانان چې فرانسې ته ځي بیا انګلستان ته ځي، بلکې انګلستان ته اکثره افغانان د فرانسې له لارې ځي.
بله
نظری صاحب خدای دې وکړي چې ټلیفون مو قطع شوی نه وي، تاسو وښه هغه افغانان چې انګلستان ته ځي او کله چې دوی ردیږي نه منل کیږي، دوی بیا کولی شي چې وکیل ته مراجعه وکړي، محکمې ته مراجعه وکړي چې دوی ومنل شي؟
بله هغه خلک چې د فرانسې تقریبا تن تر ځي، لکه چې مخه استاد وویل، ریښه هم ډېره انګیزې لري چې دلته یو انګلیسي ژبه ده، انګلیسي ژبه یو عامه ژبه ده، ژر زده کوای چې خلک دې خواته ډېر زور وهي. ول دا چې دلته افغانان ډېر دي، ځکه د دې ځای قانون کې د افغانان ټوله په دې مرکز کې واقع دي. تقریبا لکه نورو مملکتونه داسې تت کړي نه دي، په هر کلي کې دوه درې کورونه. دلته چې راسي نو هغوی هر یو په بزنس باندې اخته دي، نو دا دوستان ډیروالی هم په دې باندې ډېر تاثیر کړی دی. بل دا چې د تور کارونه دلته ډېر دي، ځکه هغه کارونه چې انګرېز یې نه کوي، هغه کارونه چې بل څوک یې نه کوي، د افغان یې په ډېرو لږو پیسو کوي، نو د خاطر تور کارونه پیدا کېږي چې دوی کوی چې د خپل پورونه په ادا کې
یو اوریدونکی لرو چې مصرفي ونشي. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم ډاکټر پنیر، خبرې کوم له فرانسې نه. دا چې پوهیږم چې ستاسو د راډیو په افغانستان کې ډېر ښه کوي، ستاسو د راډیو له لارې په افغانستان کې ټولو پلرونو ته او هغوی میندو ته صرف یو پیغام لرم.
مهربانه.
هغه دا چې لومړی خپل ماشومان خپل بچان دي پیسې ولې کوي، خو دوهم لکه مخکې چې
دلته
د فرانسې په شمالي برخه کې د کلی ښار چورتوي، دغسې یو ځنګل دلته افغانانو تلل، او دلته دغه انساني قشقبران چې کردان او افغانانو هر دی خلک شته، دوی له هغه افغانانو نه چې عمرونه یې دولس کاله کم دي په مختلف قسم حتی جنسي تیری په دې باندې کې دوی دوامدار له ځان سره ساتي. دوم یو پیغام دا چې د افغانستان حکومت ته لرم، لکه مخکې چې محجور صاحب ویلې، هغه دا چې دغه هلته چې کوم خلک راځي، دوی په سلو کې اته نوي خلک دي چې هغوی بېسواده دي، خپل نوم هم نشي لیکلی، د قوانینو نه خبر نه دي، لکه کارونو دپاره دي چې دغسې کارونو امکانات په افغانستان کې نه دا چې زیات کم نه دي، بلکې بېحده زیات دي. او نه اوس سلهاو په زرهاو پاکستاني او هندي او بنګلادشي کارکوونکي هلته کار کوي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب دا وایي چې یو افغان چې دومره پیسې مصرفوي په فرانسه کې پاتې شي، هغه خپلې پیسې بیرته بوت کولی شي؟
هېڅکله نه، هېڅکله نه. او تاسو مخکې وویل دغه هغه کسان دلته راځي چې دوی ګینې پیسې پیسلا پیسهدار دي، دا خبره هم دې سره موافق نه یم. ما د ډېرو تقریبا نږدې دوه سوه کسان نه ما پوښتنې کړي دي چې دوی پیسې دې کمه کړي دي. دوی دا پیسې پیدا کړي خو ټول په قرض اغېږي د یو سر نه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صفانوس از شما که از فرانسه تماس گرفتین. خب پیش از اینکه بازم به مهمانای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل بریم، میریم به یک کمپ از مهاجرین در کشور دنمارک. بسم الله سالارزه از این کمپ مهاجرین در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. از مشکلات مهاجرین سالارزه شه برای شما بگوین که در این کمپ که شما هستین با چه وضعیت روز شما میگذرانین؟
اوس دلته مې نه هغه څه چې موږ غوښتل فکر م کوم چې دوته به د حقوق فشار مراتب یو هغه څه چې موږ مستحق دي چې موږ ته باید درک شي تر اوسه
سلرزه شپ دا وې سوال چې څومره وخت کیږي تاسو په امریکا کم کې اوسئ
زړه دنمارک تقریبا درې نیم کال کیږي به سرپرست ژوند کوم
څنګه تاسو تقاضا دي پناهندګي کړي ده تاسو ته ځواب څه درکړي ده
موږ ته ځواب رد راکړل دینو زین غیر منطقی دلائل لري نه پیغام چې یعنی دا منی دی چې موږ دا مشکل لرو موږ مرګ تهدید یو خو منفی جواب راکړي
سالارزه شب پمیچه میمانای ما صحبت داشتن و بعض داشتن گفتن که اکثرا مهاجرین افغان که به اروپا مهاجرت میکنن اینا اکثرا به خاطر مشکلات اقتصادی یا به خاطر به دست آوردن عاید خوب به اروپا میان شما چی میگین در این مورد؟
اکثریت خلق در امنیت ندیر شکایت که چه افغانستان که امنیتی وزخه نده و
سالارزه سب که تاسی لنده خپل کیسه وکی تاس په شکل سره راغله زموږ زینو اوریدون کوبل چې دوی ډېر سختۍ په لارې ولیدلې لنده خاطره بیان کړي
روسي د لارغره ما په دغه لار کې ډېر زیات مشکلات تقریبا زه پروسه کې څلور مېشتې په یو کور کې ماتې کړې دي چې په داسې حال کې چې جرم دینم کړی او په زندان کې اوسې ډېره سخته تمامي انسان ته همدغه رقم تقریبا زه لس مېشتې مې همداسې په یو ورکوټې کوټه کې چې د خپل کډې سره مې همدغه رقم مشمون مخې ته وړی دی ډېر په سخته باندې راغلم
بسیار زیات تشکر از شما بسم الله سالارزه یکی از مهاجرین که در یکی از کمپای مهاجرین در دنمارک مقیم بودن حال هم از دنمارک شنیدیم میریم به فرانسه و از دکتر صاحب مهجور از شما میخوایم بشنویم که مهاجرین افغان بالعموم در اروپا با چه نوع مشکلات روبرو هستند این شنونده ما از یکی از کمپا با ما در خط بودن شما گپای اینا رو شنیدین بفرمایید
شما که از کسایی که تقاضای پناهندگی کرده یک کاتگوری هستند که اینا تا هنوز از حقوق لازمیشان در جامعه اروپا برخوردار نیستند و دوم کسایی هست که تقاضای پناهندگیشان قبول شده است سند پناهنده را به دست آوردند این دو اصطلاح به هم فرق داره کسایی که تا هنوز متقاضی پناهنده هستند اونا مشکلات زیاد دارند در اکثر کشورهای اروپا برایشان اجازه کار نمیدن از دسترسی به مراکز آموزشی عامه برخوردار نیستند مگر اینکه سنشان زیر سن 18 سال باشه که برای اونها اجازه میتن برن در تمام کانونهای درسی کشورها مخصوص مثلا فرانسه استفاده بکنن کسی که مشکل اول در فرانسه افغانایی که میاین ایست که اونا زبان فرانسوی رو بلد نیستن تا زبانی که زمانی که زبان فرانسوی رو اینا بلد نباشن اینا نمیتونن کدام برنامه مشخص برای آینده خود درست کنن به مخاطر است اینا مجبور میشن با کارهای خرد و ریزه دست فروشی در بازارها در مسائل دست میزنن و در مجموع یک بار به این سیستم اینا آموخته شدن بسیار مشکل است که دوباره از این سیستم اینا خود را بکشن برن در سیستمی که بتارن یک کسب یا پیشه یا برن درس بخوانن در سطح بالا خود به عنوان یک کدر در جامعه خود را مطرح بسازن
بله بله
سر تشکر زیاد
شوهر بسو کابل تا شمسدین حمد صاحب دا زموش ملمنول چې په اروپا کې ول چې ورس په ورس هلته شرایط سخت کیږي او ډیر سخت شرایط دي انګلستان په باره کې په وروستیو ورځو کې موږ راپور درلو چې دوی د کار د مهاجر شرایط سخت کوي او حتی هغه د اروپایي مهاجر هم نور نه غواړي چې
وکموي
اقتصادي بحران دی د کار شرایط هم سخت شوي دي په داسې حالاتو کې که افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنی شي څه فکر کوي د هغوی د جذب په ټولنه کې د بیرته کار پیدا کولو امکانات څومره شته
اون قسمی که دوست ما سخنگوی وزارت کار عمر اجتماعی ادعا دارن که اکثر افغانای ما از لحاظ عرفه و مسلک مهارت های لازمه ندارن زیاد از نظر ما قابل قبول نیست به خصوص ما وقتی که متصدی ریاست امور مهاجرین ولایت هرات بودم دقیقا ما کسایی که بازگشت میکردند در یک مرکز مهارت های اینا را و درجه تحصیلشان و از مسائل مختلف اینا را ثبت میکردیم در وجه اکثرا افغانای ما که از کشور ایران میهن دارای مهارت های بسیار بالا و لازمه کاری درس هایی که افغانستان به اون نیاز داره و کارگرهای خارجی میهن و کارها را تصاب میکنن وجود داشته نکته دوم همی که متاسفانه تا به حال وزارت کار امور اجتماعی نتانست از زمینه های اعزام قانونمند و در گپ قانونی کارگران افغانی را در کشورهای مختلف از جمله مثلا جمهوری اسلامی ایران که بارها تقاضایی را داشتن که خب باید کارگران افغانی در یک چارچوبات مشخص و قانونمند حاضر ایران شوند و یا امکاناتی که در کشور امارات متحده وجود داره در کشورهای دیگه که زمینه‌های استخدام و اعزام کارگران افغانی وجود داره، در این قسمت‌ها کارهای مشخصی را انجام ندادین. اما در ارتباط با جذب افغانای ما از کشورهای اروپایی، من فکر میکنم که هم وزارت امور مهاجرین و هم وزارت کار امور اجتماعی و نهادهای دیگه سعی کنن اون ده افغانایی که کیسشون پذیرفته نمیشه در کشورهای اروپایی با اعمال فشار و یا با تقاضا و التماس سعی کنن او افغانا حداقل یک سال شش ماه، چون بیشتر دوستی از دنمارک اگه اشتباه نکنم گفتن که مثلا نیم سال از دروجه هستم، اگر دو سال اینا آموزش داده شوند، یک حرفه را آموزش ببینن و یا در یک رشته به خصوص تحصیل بکنن، این بزرگترین کمک است که به افغانای اوی ده افغانایی که رفتن پناهجو بودن و پناهندگیشان پذیرفتن شد دوباره به افغانستان میان، حداقل او ازینه را که از افغانستان با خود بردن در مسیر را مصرف کردن و چیزی ندارن میخوان زندگی کنن، بتونن با او حرفه و مسلک و درجه تحصیل بیاینده ایجا برای خودشون یک زمینه کار فراهم بکنن. از
پیش از اینکه آقای مختاری تبصره داشته باشه در ارتباط با صحبت های شما، میخوایم که از آقای فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بشنویم که همه مهاجرینی که در اروپا به سر میبرن، خصوصا در این کمپ ها و کسایشان که پذیرفتن هم میشه و برشان سند اقامت نمیداشته باشن، فرهاد صاحب بر اینا کی رسیدگی میکنه بالاخره؟ یعنی اینا میگن ما به سرنوشت هستیم، آخر در ارتباط با تعیین سرنوشت از اینا همراه اینا کی کمک میکنه به شکل ازش کار؟
جا داره بگویم، جا داره برای کمپاین بزرگ تبلیغاتی یا آگاهی دهی برای مردم، برای خانواده‌های افغان در داخل افغانستان که اونا آگاهی پیدا کنند، در قدم نخست مبالغ گزاف رکونا با مصرف میرسانن، اولادای خودم میفرستن در اونجا و در نهایت هم قبول نمیشن و یا خطرات متعددی که در انتظار از اونا از زمانی که اینا غیر قانونی سرحدات بین المللی کشورها را ترک میکنن و با سایر کشورهای دیگه پناهجو گفته میرن، در حقیقت پناهنده هم نمیتونن قبول شن. یک نکته را میخواستم اشاره کنم، این که چون این کمپاین بزرگ تبلیغاتی ضرورت است، بلیا باید برای انداخته شوه، بلیا هر قدر عاجل که امکان داره باید برای انداخته شوه، ولی زیاتر در اینجا نهادهای دیگه نقش وسیع‌تر را میتونه
فراد صاحب همی کمپاین تبلیغاتی رو کی برای بیاندازه؟
دقیقاً میخواستم امیر اشاره داشته باشم، در قدم نخست اتباعی افغان هستن که جانای شیرین خدا از دست میتن، اتباعی افغان هستن که توهین میشن، تحقیر میشن، ضرب و شتم میشن، دوباره به افغانستان فرستاده میشن. ای اتباعی افغان هستن، دولت افغانستان در قدم نخست بدون شکی مسئولیت داره در قبال اتباعی خود که باید کمپاین بزرگ تبلیغاتی رو برای بیاندازه. در اینجا نقش نهادهای مانند UNHCR و IOM میتونه، UNHCR اگرچه از دید اساسنامی که داره در قبال مهاجرت ها، چون این مهاجرت ها زیادتر وظیفه ای نداره، ولی چون ما تخصص در این راستا داریم میتونیم پیشنهادهای معقولی را داشته باشیم. فکر میکنم که دولت افغانستان به ویژه وزارت امور مهاجرین و سازمان جهانی مهاجرت یا IOM، دولت وزارتخانه‌های مختلفه میتونه در اینجا نقش بسیار بزرگی را داشته باشه. این یکی از کارها میتونه باشه. دوم، امنیت بیشتر یا کنترل بیشتر بالای سرحدات افغانستان خودش تاثیرات بسزایی میتونه داشته باشه، تاثیرات مثبت البته، که کنترل شو سرحدات، چه کسی بیرون از افغانستان میره، به چه دلایل میره، آیا با مدارک قانونی میرن یا غیر قانونی میرن، چه کسی مسئولیت امو افغانهایی را که فاقدین مدرک هستن داره. در قدم نخست میخوایم بگویم که در هر اون کشوری، هر اون شخصی، خواه افغان باشه یا کس دیگه باشه، اگر معیارهای پناهندگی را دارا می باشه، یعنی ترس معجز ایزا داره، زندگیش در داخل سرزمینش بنابر ملحوظات چون قاید سیاسی مختلف، حضیت در یک سازمان خاص اجتماعی دینی، اگر اینا زندگیش در خطر است، او باید در یک سرزمین دیگه به عنوان پناهنده قبول شود.
بله، دیرم
کسانی که رد میشن،
میشن. این کسانی هستن متاسفانه که موارد پناهندگیشان قبول نمیشه و در نهایت اونا رد مرز میشن یا دوباره فرستاده میشن، که در این خصوص فکر میکنم بهتری خواهد باشه که از قبل از رفتن به او کشورها قبل از آغاز این سفر بیندیشن، فکر کنن مبالغ گزافه به مصرف نرسونه.
بله دیر منن استاسی پی اجازه به یا نقل زهم ورکمه چه دمور در افغانان چه اروپایی وادون و تزیو من یو خدا تاریخون ایس پا یاد نساتی پی یو زی که یو تاریخ وای چه پا فلانی کال زیجه دلیم پا بلکه بل تاریخ یاد کی نو کل چه دوی پا دی خبرو که تزاد پیداشی نو دوی وای چه دروغ وای فورا نرده بی. خیر کار او طولانیز و چار دوزارت وای اندوی گل محمد مختاری سای پتاسی بندی زموش دو ملمنو انتقادی و بله یا استاس خبری سر دوی موافق نول دستی بوایم؟
بندم با توجه به صحبت هایی که ایشان کردن ای را قبول ندارم، به دلیلی که کارهای خوبی صورت گرفته در ارتباط با بحث مهاجرینی که از ایران وارد میشه. باید ای را عرض بکنم که اساسا کسانی که از جمهوری اسلامی ایران میان یا از بعضی کشورهای دیگه بازم مجددن همونا دوباره بر میگردن، اونایی که اخراج میشن پس دوباره با پول گزاف از طریق قاچاق بالاخره پس دوباره بر میگردن، اونا جذب کشور ما اونطوری که انتظار میره نمیشه، به دلیل اونم شیوه زندگی که در اونجاست و امکاناتی که در اونجاست. بنابر این ای نکته درست ممکنه اونا با حرفه های خوبی، اما اگر اونا اینجا مستقر شون امکاناتی که با خود میارن اینجا به کار بیاندازن و از اون استعدادشان در کشور استفاده بکنن، خود طبیعی است که بسیار از مشکلات حل میشه، ولی متاسفانه اینطوری نیست. و بر اساس آمارهایی که گرفته شده و بر اساس برنامه‌هایی که ما داریم، افرادی که جذب میشه بسیار از افراد متاسفانه حرفه های لازم را ندارن و فعلا در بحث اعزام کارگران مهاجر به خارج هم این نکته را من اشاره بکنم که متاسفانه حرفه وجود نداره.
بله دیر زیاد مننه، متاسفانه چه نور وقت نلرو، قدر من آردون کلتاسو هم دیر زیاد مننه چه دلچسپی مو وقت سده تلیفونون مو وقت لاولا ملمنو خو دیر زیاد منن دویو.
بسیار زیاد تشکر.